در برنامه بعدی با همکارم رضوان مراد باشید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو د یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د جلال آباد پرونی بریت د افغانستان د سکانو د ټولنې ګڼ شمېر مشران او غړي وژلې دي او نورو موضوعاتو په اړه په روانه خبرونه کې وروستي او تازه جزئیات در سره شریکو. د هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز په ننګرهار کې د پرونی موټر بم برید په نتیجه کې د وشل شو کسانو شمیر 19 ته لوړ شوی دی. د امریکا د بارنې چرو مرستیالې وزیر د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ باندې ټینګار وکړ او د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار وی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. په ننګرهار کې د پرونی موټر بم برید په نتیجه کې د وشل شو کسانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. د ننګرهار د امر اختیار رئیس ډاکټر نجیب الله کمول پرون شپه ازادي راډیو ته ویل چې اکثره وشل شوي افغان سکان دي. د ننګرهار د والی وین عطا الله خوګیاڼي نن سهار ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه ویل چې لږ تر لږه 19 کسه د سکانو د ټولنې چې مشران او غړي هم شامل دي په پرونی برید کې وشل شوي دي. د سکانو په ډله کې د دوی یو مشر او د ولسي جرګې کاندید اوتار سنگ خالصه هم شامل ده. برید د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې شوی دی. د امریکا د بارنو چرو مرستیال وزیر ایلس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې د خپل هیواد په ملاتړ او د افغان جګړې په سوله ییز پای ته رسېدو ټینګار وکړ. هغې پرون له افغان لوړپوړو امنیتي مقاماتو سره په لیدنه کې دا مسایل یاد کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د میرمن ویلز د لیدنو په اړه یو بیان خپور کړی دی او ویلي دي چې هغې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د سولې شورا له رئیس کریم خلیلي سره کتنه کړې ده. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاحکار د جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالې وزیر سره په لیدنه کې په سیمه ییزو همکاریو او د افغان حکومت د سولې په پروګرام خبرې وکړې. دواړو لوریو په بروکسل کې د ناټو د غونډې د چمتووالیو په اړه هم خبرې کړې دي. افغان چارواکي په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو په هدفونو پرون دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبرې غنو طالبانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. دا خبره په شمال کې د 209 شاهین قل اردو ویان جګړن حنیف رضایی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. دی وی د دې دو بریدونو په نتیجه کې څلېرشت تورستان د یو پاکستانی ډاکټر په شمول وشل شوی دي. یو د شنور کسان ټپیان دي چې په ټپیانو کې د فاریاب ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسون مسؤل مخدوم علیم هم شامل دی. رضایی ویل په ټپیانو کې دو ملکان هم شامل دي. طالبانو بیا یو بیان خپور کړی او امریکایي پوځیان یې تورن کړي دي چې د فاریاب په شمول په ځینو ولایتونو کې پرون په هوایي بریدونو کې عام خلک وژلي دي. عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه په سیمه کې خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. هغه دې مسالې ته پرون له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې اشاره وکړه. جان بولټن چې د جون په 8مه نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی وو او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو په سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال هم رد کړ او ویل چې دا د امریکا دریځ نه دی. هغه ویل ولسمشر ټرمپ په بیلابیلو مسایلو له پوتین سره خبرې کړې دي او اوکراین هم یادوي. امریکا متحده ایالاتو د دې هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وسمې د الحاق په خاطر په روسیې یو شمېر بندیزونه لګولې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو عوامل یادېږي. روسیې چې تل په انتخاباتو کې د لاسوهنو خبره رد کړې وایي چې که د امریکا بندیزونه ترې لرې شي نو خوښ به وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له صدر اعظم انګلا مرکل سره د کډوالو د پالیسیو پر سر د اختلافاتو له امله خپله استعفا وړاندې کړې ده. هورس سیفور نن وختي د خپل استعفا خبر تایید کړ. خغلی سیفور ویلی چې نن به له صدر اعظم انګلا مرکل سره وویني، خو ځینې رسنیو ویلي دي چې ده له خپل استعفا په رسمي ډول نه ده وړاندې کړی او د ده د ګوند ځینې مشران هڅه کوي چې د قانع کړي څو له دغه اقدام نه لاس په سر شي. خغلی سیهوفر د صدر اعظم مرکل یو له سختو منتقدانو څخه دی او د کډوالیو په اړه د سختې تګلارې د غوره کولو لپاره زیات فشار راوستی دی. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شپه کوربه روسیې هسپانیې ته ماته ورکړه او کرویشیا له ډنمارک لوبه وګټله. په بیګانیو لوبو کې دواړه لوبې پینلټي ته ورسېدې، ځکه په ټاکلي او اضافه وختونو کې لوبه هیڅ یوې لوبډلې ونه شوه ګټلی. روسیې په پینلټي شوټونو کې 4-3 له هسپانیې لوبه وګټله او کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړه. او کرویشیا هم په پینلټي شوټونو کې 3-2 ډنمارک ته ماته ورکړه. په دې ترتیب تر دې دمه کرویشیا، روسیا، یوروګوای او فرانسه کوارټر فاینل ته وتلي او نن به هم برازیل له مکسیکو او بلجیم له جاپان سره لوبه وکړي څو پاتې نورې ډلې مشخص شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د جلال آباد پرونی موټر بم برید د دې ښار د سکانو د ټولنې ګڼ شمېر مشران او غړي وژلې دي.
زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکه یا هندو ته خدمت وکړم، نه. زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې، ولایتونو کې، قراجاتو کې او دا هغه حق حقوق د خلکو بجای ته رسوم.
د سکانو د ټولنې یو مشر اوتار سنگو چې پرون د جلال آباد په حمله کې وشل شوی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډاوی د جون په میاشت کې رامنځته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 50% کموالی ښیي.
دغه 2013 کال جون مرزوب لکه له 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه پکې ټیټوالی راغلی.
د روان خبرونه په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات هم لرو او دا هم اوري چې د وینې مرکزي بانک د یکشنبه پر ورځ د وینې د ورکړې نړیواله ورځ ولمنځله او خلکو یې هیله وکړه چې وینې ته د خپل اړ هیوادوال د ژوند د ژغورنې لپاره وینه ورکړي. په نړیوالو مسایلو کې بیا اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار وایي د روسیې ولسمشر ته په ډاګه کړی دی چې امریکا به له روسیې سره د کریمیا ټاپوزمې د الحاق په مسأله له خپل دریځ څخه تیر نشي. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه او د غراس د ورکوښو عزیزانو د لټون اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. پرون په جلال آباد کې موټر بم چاودنې د دې ښار د سکانو د ټولنې مشران او غړي په نښه کړل. د ننګرهار روغتي چارواکي وایي تر پرون شپې د جلال آباد ښار په موټر بم برید کې د وشل شو کسانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. په عین وخت کې نن د ننګرهار د والي ویان ازادي راډیو ته وویل چې په وشل شو کې 18 کسان د سکانو د ټولنې مشران او غړي دي. برید د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې مازیګر مهال شوی دی. دا په داسې حال کې و چې ولسمشر غني پرون په جلال آباد کې له شمیر ولسی خلکو او مقاماتو سره کتنې کولې او نن هم ولسمشر غنی په ننګرهار کې دی. سفی الله استنګزی په دې اړه نور جزئیات لري.
په ننګرهار کې د پرونی موټر بم برید اکثر وژل شوي او ټاپیان افغان، سکان او هندوان دي. دا خبره د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال بیګا شپه ازادي راډیو ته وکړه.
په تاسو سره کومه پیښه رامنځته شوې د جلال آباد ښار کې؟ موږ 19 تنه اجساد لرو او 21 تنه د ټاپیان لرو. متاسفانه په دغه اجسادو کې زموږ د اهلي حدود ورونه تقریبا تر اوسه پورې زموږ هویت ثابت کړی دی. دیارلس تنه دي، څلور تنو له هویت تثبیت نه ده، خو فکر کېږي زما اهل هنود دي. 21 تنه ټپیان دي او په ټپیانو کښې هم اووه تنه زموږ د ننګرهار اهل هنودونه شامل دي. په هغې کښې تقریبا څلور تنه تر تداوی وروسته رخصت شو او څلور تنه د اهل هنودو او نور ټپیان چې دي هغه په روغتون کښې بستر دي او جدي مراقبت لاندې دي.
ښاغلي کاموال وویل د ټپیانو درملنه روانه ده او یوازې د یو ماشوم وضعیت نازک دی. په جلال آباد ښار کې موټر بم برید پرون په مخابراتو څلور لارې کې ډېری هغه کسان هدف ګرځولي چې له شاهي ماڼۍ نه د افغان ولسمشر اشرف غنی له لیدنې وروسته بیرته راګرځېدلي وو. په دې ډله کې د اوتار سنگ په مشرۍ د افغان، هندوان او سکان سکانو یو ډله هم شامل و او تارسنګ د افغان سکانو او هندوانو د شورا مشر او د دوی لډلې د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازینی کاندید و. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د اوتار سنگ وژل کېدل تایید کړل.
دا اوس پورې چې دیارلس تنه مړی مشخص شوي دي، په دې کې اوتار سنگ په نامه چې موږ هم اورېدلي دي چې دا ولسي جرګې ته نوماندو هغه هم شامل لپاره کې.
اوتار سنگ موده مخکې له ازادي راډیو سره هم خبرې کړې وې چې ویلې د خلکو د خدمت لپاره د ولسي جرګې انتخاباتو ته کاندید شوی دی.
هر ځای نه ماته کوم پیغام راغلی او د مو خلکو باندې کوم مشکل پیدا شوی، ما دا نه ورته چې دا شپه ده، دا ورځ ده، دا غرمه ده که دا ماښام ده، ورته وسلام او ځان باندې مې قرباني اخیستو خدمت مې کړی دی. زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکھ یا هندو ته خدمت وکم، نه، زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې، ولایتونو کې، قراجاتو کې او دا حق حقوق د خلکو بجای تر سامان.
په وجل شوی کې په اوتار سنگ سربیره د زینو ریپورټونو په اساس د راویل سنگ او اقبال سنگ په څیر د افغان سکانو او هندوانو د سر زینی نوري څیرې هم شامل دي. په ننګرهار کې په داسې حال کې عام افغانان په یو برید کې وژل شوي چې ویل کېدل په جلال آباد ښار کې د ولسمشر اشرف غني د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو.
د سفی الله سانګزي په راپور کې مو واورېدل چې د جلال آباد په پرونی برید کې لږ تر لږه د سکانو د ټولنې ولس غړي چې اکثره د سکانو د ټولنې مشرانو وشل شوي دي. د ننګرهار د والي وایان عطا الله خوګیاڼي ویل چې په دې پیښه کې یو ویشت تنه ټپیان دي او په وشل شو کې دوه عام ملکي وګړي هم شامل دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په باندې کې azadiradio.com.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د جون په میاشت کې رامنځته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 50% کمواله ښیي. د جون د میاشتې په اړه د دې ډلې له لوري په خپرو شویو رپورټونو کې راغلي چې په دې میاشت کې 501 تنه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي چې دغه اندازه په 2018 کال کې له 0 تنو پورته وه. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې له مسؤل عزیز احمد تسل سره مرکه کړې ده چې نوموړي په سر کې د دې ډلې د راپور د جزئیاتو په اړه خبرې کړې دي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب عدالت غوښتنې ګروپ هر میاشتنۍ اعلامیه خپروي او په هغې کې د مرګ ژوبلې ارقام چې سرشوي هغه خپروي. په تېره جون میاشت کې 513 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې په کې 150 شهیدان شوي دي او 4355 کې هغه هم زخمیان دي. دغه د 2018 کال جون مرګ ژوبله که له تېز 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه پکې ټیټوالی راغلی دی. یعنی په تېر 2018 جون کې مرګ ژوبله تر زور اوښتې وه او د دغه مرجوبې لوی عامل چې ثبت شوی دی په تېره میاشت کې هغه د داعش جنګیالیو له لوري ځانمرګي بریدونه دي چې ډېره برخه یې ننګرهار، کابل او هرات تشکیلوي او بیا همداسې د افغانستان نور دوی ولایتونه چې د مرجوبې ارقام راټول کړي دي.
دلیل په دغه رپورټ کې دې ته اشاره شوې ده چې عمده دلیل په څه کې و چې دغه مرجوبله راکمه شوې ده؟
دغه مرجوبله چې راکمه شوې ده یو دلیل دا موږ ذکر کړی دی چې په 13 جون میاشت کې درې ورځې اوربند د حکومت او طالبان ترمیان چې درې ورځې اوربند اعلان شو، د دوه اړخیز اوربند، هغه هم یوازې ننګرهار و چې هلته متاسفانه موږ د ځانمرګ بریدونو پیښې درلودو. نو په ټول افغانستان کې آرامي وه. نو یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې درې ورځنی اوربند د مرجوبله
چې راکمه کړل. هغه لوري چې تاسو سره ژمنه کړې و د ملکی تلفات د مخنیوي په اړه تواني څومره د خپلې ژمنې عملي کړې دي؟
همیشه موږ د ولس له فشاره کار اخیستی دی او مخامخ د مختلف اړخونو له لوري مو تماسونه هم له وسلوال ډلو سره نیولي دي، هم همدارنګه له حکومت سره چې په دې کې د حکومتي برخې لخوا هغه ژمنې ته ډېر عملي شوي دي. ځکه پخوا به لویه مرګ ژوبله د مخامخ جګړې وه چې هغه له نیکمرغه د په فوز کې اصلاحات راغلي دي. کله چې عملیات کېږي هغه د ملکي خلکو ژوند ساتل کېږي او همدارنګه له بېلابېلو اړخونو چې موږ له وسلوالو طالبانو یا له نور وسلوالو ډلو سره چې افغانستان کې د افغانستان جګړه کې داخل دي، د هغوی سره چې موږ اړیکې نیول شوي دي، هغه ډېر جزئیات نه غواړم چې په مطبوعاتو کې خپاره شي. هغوی هم هغه قوانین چې هغه نړیوال دي، هغه قوانین چې دوی خپله لري او اسلام وضع کړي دي، د هغو د پابندۍ لپاره د هغو باندې د ټینګار لپاره موږ سره ژمنه کړې ده چې نور به تر ټولو جدي او لویه پاملرنه به زموږ دا وي چې ملکي مرژوبله راکمه شي او خپلو جنګیالیو ته امر وکړو چې په جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته لومړنی پام.
د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مسؤل عزیز احمد تسلو چې وایي د جون میاشت کې رامنځته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 50% کموالی ښیي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست د یوې برخې له خپرېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان چمتو کوي. د دې کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل که څه هم د دې کمیسون د ولایتي کمشنرانو لیست د ولسمشر لخوا تر اوسه منظور شوی نه دی، خو دوی به دغه اعتراضونه په کابل کې ورسوي. په عین وخت کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو نه موجودیت یوه ستونزه ګڼي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د کاندیدانو د ابتدایي لیست د یوې برخې له خپرېدو سره سم وایي د خلکو او له ابتدایي لیست نه د حسب شو کسان د شکایتونو او اعتراضونو ارزولو ته بشپړ آمادګي لري. د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبې په ورځ له انتقاد سره وویل ولسمشر د یوه نامعلوم دلیل له مخې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو لیست تر اوسه پورې ځنډولی، خو دوی به اعتراضونه په کابل کې وارزوي.
نسبت عدم موجودیت کمیشنران ولایتی
از د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمیشنرانو نشټوالي کسه هم چاري زندوي. خود انتخابات قانون په سرګند توګه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمیشنرانو په نشټون کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مسولیت د منلو صلاحیت لري. له همدې عمله موږ بشپړ آمادګي لرو چې له ولایتونو نه د شکایتونو د رسیدو په صورت کې په مرکز کې اقدام وکړو.
خاغلی آریایی وویل د سرغړونو، تقلب او د خلکو د اعتراضونو د ارزولو په برخه کې به د ولایتي کمشنرانو نشتون یوه ستونزه وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ته د کابل په شمول د 12 ولایتونو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د نورو ولایتونو د کاندیدانو د اسنادو په ارزولو کار روان دی. لخپور شوی لسنه د یو شمیر کاندیدانو نمونه لري شوی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وای دوی به دوه ډوله اعتراضونه درج کړي. لومړی هغه کسان چې له ابتدایي لسنه غورځول شوی او یا دا چې پر نورو مسایلو اعتراض لري، د انتخاباتو د قانون د 14 ماده له مخې کولای شي چې د کاندیدانو د بشپړ ابتدایي لس لخپرېدو وروسته په دوه ونیو کې خپل شکایتونه درج کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک د یک شنبه پر ورځ د وینې د ورکړې نړیواله ورځ ولمنځله او خلکو یې هیله څرګنده کړه چې وینې ته د خپل اړ هیوادوال د ژوند د ژغورلو په خاطر وینه ورکړي. د دې بانک چارواکو ویل افغانستان په کال کې شاوخوا 190,000 یونټ وینې ته اړتیا لري. یاد بانک د خپل پلانونو د خپلې کولو لپاره عامې روغتیا وزارت ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل او د عامې روغتیا وزارت ویل هڅه کیږي چې د وینې بانک ته اسانتیاوې برابرې کړي. د موضوع جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د پرمختللو تجهیزاتو، مسلکي پرسونل، کافی بودیجې او د وینې د ورکړې د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کموالی هغه څه دي چې د افغانستان د وینې د مرکزی بانک مسؤلین مطرح کوي. دوی دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د وینې د مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی وویل دوی په کال کې د هیواد په کچه شاوخوا 190,000 سیسی وینې ته اړتیا لري او سره له دې چې دغه اندازه وینه ترلاسه کیږي، خو د طرحه شوو پلانونو د ښه پلي کېدو لپاره په کار ده چې د عامې روغتیا وزارت د دوی دغه وړاندیزونه ومني.
مسورت عموم د قسمت بودیجه است که به اندازه ما ضرورت داریم پلان کنیم بودیجه. په عمومي توګه زموږ ستونزه په بودیجه کې ده. کوم اندازه چې مو ټاکلې وه هغومره نه ده، کچون تجهیزات مو ورځنۍ اړتیا پوره کوي، خو ضرورت دی چې مدرن شي. موږ په دې برخو کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د حکومت د مشرانو مرستو ته اړتیا لرو چې دغه تجهیزات مو پوره کړي او موږ یې وکاروو.
د عام روغتیا وزارت د وینې د مرکزي بانک ستونزې مني، خو ژمنه کوي چې دغه بانک وړاندیزونو ته به مثبت ځواب ووایي. د عام روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس ډاکټر محب الله زهیر وویل،
من په څلور دښتو ولایاتو کې د وینو د بانک څانګې په مجهزو عصري سامانونو باندې سنبال کړي. په ټوله کې هیواد د مالی ستونزو سره مخ دی. که چیرې هیواد کې سوله تامین شوه، زه عقیده لرم چې هغه مالی زیرمې چې په جګړه کې مصرفیږي هغه به په روغتیایي او پرمختیایي چارو کې مصرف شي.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ټولولو یو معتبر منبع ده چې خوندي وینه اړو کسانو ته ورکوي او په ولایتونو کې هم څانګې لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. احمد تکل د نړۍ ورځپاڼې او خبرونې لوستي او د افغانستان په اړه د ځینو مقالو مهمې برخې درسره شریکوي.
د لویدیز ډیری ورځپاڼو د ولسمشر اشرف غنی د هغې وینا په اړه چې له یوې خوا د حکومت د یو اړخیز اوربند ختم اعلان کړ او له بلې خوا یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ته د پخلاینې بلنه ورکړه، یو لړ مطالب خپره کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي، ولسمشر غنی د اوربند ختم په داسې حال کې اعلانوي چې طالبانو خپلو حملو ته بیا زور ورکړی. ورځپاڼه د اختر په دریو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې اوربند نافذ او د دواړو ښکېلو اړخونو لخوا رعایت شو. ورځپاڼه لیکي چې ملکي وګړو، افغان پوځیانو او طالب جنګیالیو په ډیرو تودو احساساتو د دې اوربند هرکلی وکړ. واشنگټن پوسټ لیکي، د اوربند پر مهال چې د خلکو د تمې خلاف په بریا سره پای ته ورسید، زرګونه وسلوال طالبان ښارونو ته ولاړل او له خلکو سره غاړه غړۍ شول، او ځکه یې په افغانانو او هغو بهرنیانو کې چې د ولسمشر غنی د حکومت ملاتړ کوي دا هیلې را ژوندۍ کړې چې طالبان ښایي سولې ته لیوالتیا ولري او له مودو مودو انکار وروسته د سولې خبرو ته کښېني. واشنگټن پوسټ لیکي چې د اوربند همداراز هغه حرکت هم پیاوړی کړ چې په ټول افغانستان کې د سولې په مقصد لاریونونه پیل کړي دي. د برتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې د اختر په دریو ورځو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې بې ساري بللی او لیکي چې د اوربند په جګړه ځپلي افغانستان کې د خوښیو او لمنځنو شیبې جوړې کړې. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د اختر د دریو ورځو د اوربند خوښي په یو وخت کې ولمنځله، یو بل ته غاړې وتل او سیلفي عکسونه یې واخیستل. ټلګراف لیکي چې د اوربند په ورځو کې په ښارونو کې هغه ملکي وګړي چې د جګړې ربړې یې ګللې دي په دې هیله د طالبانو پر شاوخوا راټولېدل چې د سولې خبرو ته به کښېني. خو ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د اوربند د تمدید لپاره د حکومت د غوښتنې له ردولو وروسته تېره اونۍ یو ځل بیا جګړه پیل کړه او په ټول افغانستان کې یې حملې وکړې چې په نتیجه کې یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. ټلګراف لیکي، د تشدد بیا پیل د هغو افغانانو پر هیلو د ناامیدۍ سړې اوبه تویې کړې چې فکر یې کاوه دا اوربند به د سولې خبرو ته یوه روښانه لاره پرانیزي، ځکه طالبانو ویل چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو د وتلو تر وخته به خپلې وسلې کینګدي.
د کوچیانو چارو د سمون لوی ریاست سرپرستوایی چې کوچیانو ته د تذکرو د ویش په پروسه کې بې غوري شوې ده. حکمت الله اسمت د یکشنبه پر ورځ یو خبري ناسته کې ویل چې کوچیانو ته د تذکرو د ویش سیار ټیمونه زیات او په دې برخه کې د ځانګړې پاملرنه وشي. په ورته وخت کې د وګړو د احوال د ثبت مرکزي اداره کوچیانو ته د تذکرو د ویش په پروسه کې د بې غوري خبره ردوي او وایي چې په دې برخه کې دوی هر ممکنه همکاري کړې ده او وبې کړي. جزئیات د رحمت افغان په ریپورت کې دي.
د کوچیانو چارو د سمون لوی ریاست سرپرست وای، کوچیان چې د افغانستان د وګړو شاوخوا 14% جوړوي د تذکرو د ویش په روان بهیر کې ورته څه ډول لازمه و پاملرنه نه ده سوی. حکمت الله اسمت د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې د وګړو د احوال د ثبت له مرکزي ادارې وغوښتل چې د کوچیانو لپاره د تذکرو د ویش سیار ټیمونه زیات کړي.
که دې ته توجه ونه شوله کوچیان له یو لوی ستر حق نه محروم کیږي، له خپل برخلیک له ټاکلو نه محروم کیږي، او که کوچی محروم سو را روان سیاسي برخلیک او سیاسي مشرتابه دا ټول چیلنج سره مخامخ ده.
ښاغلی عصمت همدا شان زیاته کړه چې په بادغیس او پروان ولایتونو کې یو شمېر کړۍ د نامعلومو دلایلو له امله کوچیانو ته تذکرې نه ورکوي. د نوموړي په وینا کوچیانو ته په تذکرو د سټیکرونو په لګولو کې هم ناغېړي سوي او کم شمېر کوچیانو په خپلو تذکرو باندې سټیکرونه لګولي دي. په ورته وخت کې د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي هر هغه څه چې د دوی په واسپره وو کوچیانو ته د تذکرو په ویش کې ورنه استفاده کړې ده. د دغې ادارې وین رحالله احمدزی وایي کوچیانو ته د تذکرو د ویش او سیارو ټیمونو د جوړولو په برخه کې د کوچیانو ریاست مشورو ته غوږ نیولې او د هغوی د استازو په سپارښتنه یې دغه بهیر پرمخ وړی.
سرل دی چې ډېر زیاتې مونږ له ستونزو سره هم مخ شولو، ولې بیا هم د کوچیانو دپاره مونږ ډېر زیات تدابیر ونیول او د دې نه نور د اوچت له کوچیانو ورونو سره د دې نه نور زیات نه شو کېدلی. هغه څه چې زمونږ په وس کې وو په توان کې وو هغه ټول مو په کار واچول.
ښاغلی احمد زایمنی چې په بادغیس او پروان ولایتونو کې کوچیانو ته د تذکرو په ویش کې ستونزې شته او په خبره دغه زوی د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې سره هم مطرح کړی ده. ښاغلی احمدزی که څه هم کوچیانو ته د تذکرو د ویش په اړه دقیق ارقام ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې د تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې د کوچیانو په ګډون شاوخوا 5.5 میلیونه افغانانو ته د هویت تذکرې ویشلې دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سټیکرونو د سیارو ټیمونو د غوښتلو په اړه د کوچیانو چارو ریاست غوښتنې پر ځای بولي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل دا چې وخت کم دی د دوی غوښتنې نشي پر ځای کېدلای. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازی یوسف صابر وای که د دوی حقه غوښتنې ونه منل سي کوچیان به لارو سړکونو ته راووځي او سوله ایز لارینونه به وکړي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وی له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی او د اوکراین او د کریم په اړه له هغه سره د امریکا دریش شریک کړی دی چې د په خبره هیڅ تغییر به پکې رانه شي. جزئیات له سفیر لاستانکسی اورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین په سر ورسره موافق نه دی. هغه دا خبره پرون سی بي ایس ټلویزیون ته وکړه. جان بولټن چې د جون په 20مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په موسکو کې لیدلی، دا هم وویل چې امریکا د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو مخالفه ده. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی بولټن له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو په سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړ او ویل دا د امریکا دریز نه دی. هغه وویل ولسمشر ټرمپ په بیلابیلو مسایلو له پوتین سره خبرې کوي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ وویل چې هغه به د اوکراین او سوریې په څیر په مسایلو بحث وکړي او نور ټول هغه مسایل چې زموږ ترمنځ دي. زه فکر کوم د ولسمشر په باور دا ډیره مهمه ده، ځکه دا یو فرصت ورکوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وارزوي او وګوري چې په کومو مسایلو موږ سره پرمختګ کولی شو او په کومو نه شو کولی. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د فنلند په مرکز هلسینکی کې د جولای په 14مه وګوري. ټرمپ ورمه ورځ د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. کله چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه په ایر فورس 1 یا د هغه په خاص الوتکه کې وپوښتل شول چې د کریمیا د مسلې په اړه د امریکا له اوږدمهالي مخالفت څخه به په شا شي، وویل چې وبګوري. ټرمپ دې پوښتنې ته هم ورته ځواب ورکړ چې آیا د کریمیا د الحاق په خاطر په روسیې د لګیدلو بندیزونو په لرې کولو فکر کوي که څنګه. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لافروف ورمه ورځ یعنی شنبه وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ټرمپ سره په لیدنه کې په روسیې د امریکا د بندیزونو مسله نه مطرح کوي. هغه دا هم وویل چې که امریکا دا بندیزونه لري کړي روسیا به ترې خوښه شي. امریکا د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په خاطر په روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو عوامل یادېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له عصمت ساروان اورو چې د نړۍ تر ټولو سړه سیمه څه نومېږي او چیرته ده؟
په 2014 میلادي کال یو شمیر څېړونکو اعلان وکړ چې د نړۍ تر ټولو سړه سیمه یې چې په جنوبي قطب کې ده او د تودوخې درجه یې د سانتیګراد منفی 3 ده پیژندلې ده، خو څرګنده شوې چې په نړۍ کې تر دې هم سړې سیمې شته. د نیوزویک مجلې د راپور له مخې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله په جنوبي قطب کې لا سړې سیمې کشف شوې دي. دا سیمې دومره سړې دي چې تر دې پخوا یې اټکل نه کېده. د هغې څېړنې پر اساس چې په 2016 میلادي کال کې وشوه، څرګنده شوه چې د جنوبي قطب په ځینو برخو کې د هوا د تودوخې درجه د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د سانتیګراد منفي 90 درجو ته هم رسېدلې ده. د امریکا د کلورادو پوهنتون څېړونکو د هوا پیژندنې معلومات بیا وڅېړل او دا نتیجه یې واخیسته چې د جنوبي قطب په ختیځ کې داسې ځایونه شته چې ځینې وخت یې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر منفي 100 ټیټ حد ته رسېدلې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. خپرونې دوهمې برخې ته رسېدلې یو وطني مې بجې دي. په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې یو دور کوشو. عزیزانو، د لټون اونیس پروګرامونه اورئ، خو له هغې مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډې سپام وکړئ. په ننګرهار کې پرونی موټر بم چاودنې د دې خار د سکانو د ټولنې ګڼ شمېر غړي او مشران وژلي دي. د ننګرهار د والی ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې په وشل شو 1900 کسانو کې 18 تنه د سکانو د ټولنې غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر ایلس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې د خپل هیواد په ملاتړ او د افغان جګړې په سوله ییز خاتمې ټینګار وکړ. افغان چارواکي وی په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو په هدفونو پر دوه هوایي بریدونه کړی دي چې په خبره غنو طالبانو ته مرګ ژوبله اوختي. خو طالبان وی چې په دې بریدونو کې ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. بولټن د جون په 18 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له صدراعظم انګلا مرکل سره د کډوالو د پالیسیو په تړاو د اختلافاتو له امله خپل استعفا وړاندې کړه. هورست سیفور نن وختي د خپل استعفا خبر تایید کړ. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شپه کوربه روسیې هسپانیا ته ماته ورکړه. او کروشیا هم له ډنمارک لوبه وګټله او د دې مسابقو کوارټر فاینل ته وتل.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما دا یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګره خو ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د یومف پوهنتون یو محصل حلیم مهربان د نورو محصلانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو وزارت د یومف پوهنتون لغو اعلان کړ او موږ یې کابل پوهنتون ته انتقال کړو، خو له څو سمسترونو وروسته کابل پوهنتون هم ځواب کړو. دی وایي درې کاله کېږي چې له تحصیله پاتې دي او بې سرنوشته ګرځي. دغه ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړه.
د انصاف پلټکه
ورور تاسو سوګه د کوم زم ټلیفون کړي؟
زما نوم عبدالحلیم مهربان ده، د مرکز کابل نن تاسو سره تماس کړم.
مشکل هم سو
تقریبا دوه کال تیرلو د مخکنی رهبری د لوړ زده کړو وزارت په وخت کې زموږ پوهنتون په نامه د یومف کابل کې فعالیت درلود. سویس مې دلته څنګه درلودله کابل کې هلته موږ محصلینو هغه پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې په اساس باندې لغوه شو او د یومف مخکنی پوهنتون څومره محصلین چې وو ټول کابل پوهنتون ته انتقال شلو. مګالتا یو سیمستر دو سیمستر درس مو موه امتحانونه مو اخستل سل نمرې مو اعلان سي اما د موږ مشکلات سي حکم دی رئیس جمهور ته ضرورت سي شخصي پانتون نه دولتي پانتون ته انتقال هغه حکم تر اوسه پورې پاتې دی زموږ اوس بیا درسونه د مونوګراف دفاع تیزیس همداسې پاتې دي او موږ ته پوهنتون کې ویل کېږي چې ستاسو مشکل تر اوسه پورې حل شوی نه ده سیم ته مراضي خپل کارونه مو خلاص کړي تقریبا یو کال ووت چې همدا وعدې موږ ته راکول کېږي چې سبا ستاسو مشکلات کېږي بله ورځ حل کېږي اما تر دا مهاله پورې هغه مشکل ته رسیدګي نه ده شوې.
یو مف پوهنتون کې څو کاله درس ویلی وو؟
یونت پوهنتون کې موږ دوه سیمستره تکمیل کړي وو اما موږ چې کله انتقال شو کابل پوهنتون ته موږ کابل پوهنتون کې موږ سره لومړی سیمستر ومنل شو دویم سیمستر نه موږ شروع وکړه.
ستاسې دا دوره د پوهنتون وه یعنې شپاړسم صنفه پورې وه او که نه د هغې نه پورته وه؟
دا دوره د ماستری ده دلته چې کوم محصلین دي ټول د ماستری پروګرام محصلین دي.
د دې فیس څو پر سمستر کې؟
موږ خو په یوما پوهنتون کې 1,40,000 افغانۍ سمستر وایز فیس ورکولې. کابل پوهنتون کې تر دا مهاله پورې زموږ نه قسم نه واخیستل شوی. دې ویل چې موږ به دا کمیټه او دا موږ پیشنهاد کوو بیا به ستاسو فیس وروسته تعینېږي خو تر دا مهاله پورې موږ فیس نه ده پرداخت کړی او دوی هم دقیق تصمیم نه ده نیولی چې تقریبا نفر په تعداد کې محصلین دي چې د کابل پوهنتون کې تر دا مهاله پورې بې سرنوشته دي. داسې ویل کېږي چې د رئیس جمهور حکم هم اخیستل شوی وو اما د رئیس جمهور حکم هلته چې کومه مافیا ده هلته چې کوم زورواکي دي د مخکني پوهنتون هغه حکم ټول ورک ده. وزارت څه جرأت نه شي کولی بیا د رئیس جمهور ته بیا داسې پیشنهاد ورته وړاندې کړي. داسې ویل کېږي خو تر دا مهاله پورې دا دریم وزیر ده یومف چې دا مخکنی یومف پوهنتون هغه یو زورور سړی ده دلته د وزارت زور نه رسېږي اداره عمر کې د رئیس جمهور حکم ورکېږي پیشنهاد ورکېږي نو تر دا مهاله پورې محصلین همداسې بې سرنوشته ګرځي. کله د وزیر دفتر مخ ته ولاړې وزیر راته وایي وخت موین ته موین دفتر مخ ته ولاړې موین مو رئیس ته لېږي لکه د بورتال توپ یو بلې خواته محصلین وهل کېږي.
دغه یومف پوهنتون اوس فعال دی که نه تړل شوی؟
یوما پوهنتون فعال ده. دوی نوي محصلین هم نیولي دي تر اوسه پورې چا مخه نه ده نیولی.
تاسو ولې بېرته یومف ته مراجعه نه کوئ چې خپل پاتې درسونه هلته ولولئ؟
موږ بدبختي په همدې کې ده چې موږ د لوړو زده کړو وزارت رهبري پلاوي ته مو احترام وکړئ. موږ راغلو خپله مخه نه یې راغلی. کاشکې موږ خپله مخه راغلی وای د موضوع به د موږ وایي خبره به موږ ته نیول کېده. کاشکې موږ پوهېدلی چې دا وزارت دومره د کفایته ده. تر دا مهاله پورې موږ مشکلات نه دي حل شوي او یومه پوهنتون همداسې ادامه ورکوي خپل فعالیت ته.
تاسو د 200 کسان محصلین چې راغلی دولتي پوهنتون ته درس هم شروع کړو که نه یوازې ته پاتې او که نه دا 200 واړه ټول هم دغه سرنوشت باندې گرفتار دي؟
دا 200 محصلین ټول بې سرنوشته دي. څو ځلې راغلي وزارت تقریبا شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي نوی وزیر صاحب چې راغلی ده له دې سره موږ ناستې وکړې په ډېر جدیت سره څو مهم د محصلانو راوغوښتو مهمې تدریسي راوغوښتو د هغوی په مخ کې موږ ته ډېرې قوي وعدې راکړې چې ستاسو مشکل به په یو هفته دوه هفته په جریان کې حل کېږي اما له ورځ تقریبا نه ده پنځه میاشتې وتې. هلته مهم وزیر خبره نه مني رئیس مهم خبره نه مني داسې یو رقم ګډوډیشن ده. یو نیم کال کېږي چې موږ په همدې منډو کې یو په یوه اداره ووځو په بله ننوځو نو هره وجه په حالات چې موږ وکتل نو موږ هسې مجبور شو نو ستاسو ته زنګ وګوره نور لاړه له موږ نه وکتل.
دغه 200 محصلینو د جملې نه داسې محصلین خو به نه وي چې بېرته یې مراجعه کړي یومف پوهنتون ته؟
اولو کې تقریبا تر 300 پورې دا تعداد رسېدی. وخت دا سرګردانۍ ولیدل سوه ډېری محصلین بېرته یومف ته لاړل. یو سلاتیانه تر 190 پورې محصلین فلحال په کابل پوهنتون کې د بې سرنوشت همداسې ګرځي.
اوس تاسې غواړئ چې دا پاتې درسونه په کابل پوهنتون کې سر ته ورسوي؟
موږ نه یې لار ورته کړې ده. زړه مو له درس نه تور شوی له تحصیل نه شي په دې ملک کې څوک تحصیل کوي په داسې یو حالت کې یو چې موږ یوازې چې موږ په هر طرف کې دوی بوځي خو موږ دا دوه کاله درې کاله چې موږ زحمت کښلی ده دغه درې کاله زحمت زموږ بېهوده لار نه شي. موږ پیسې مصرف کړې 1,40,000 افغانۍ موږ سیمستر فیس ورکوی یومف ته. نو داسې یو حالت کې موږ قرار لرو موږ وایو چې موږ په هر طرف ته دوی بیایي کومګ هم دی وزارت هم دی رهبری ته احترام او کوم طرف ته دی وغواړي موږ هغه طرف ته دی موږ بوزي موږ خپل خوښه نه راغلي کابل پوهنتون ته موږ هم دی وزارت را تبدیل کړی یو همدا وزارت زموږ مشکلات حل کړي
یو مه پوهنتون خو خپل کابل پوهنتون د خوانه او د لوړ زده کړو وزارت له خوانه لغوه شوی او کنه او بیرته اوس فعال هم دی
بورد رهبری د لوړ زده کړو وزارت ته همدا فیصله کړې وه چې یوما پوهنتون تقلبی ده دوی په دې نامه باندې اصلا په سویس کې پوهنتون موجود نه ده دوی باید له 15 کلو وزارت په دې خبر شو چې دا تقلبی ده
خطا سي په دغه دولتي پوهنتون کې هم حاضر وای چې فیس ورکي
بله بله او حاضر وو هیڅ مشکل نه لرو یاسمره دوی تصمیم ونیسي یاسمره دوی په موږ باندې فیس مشخص کړي موږ خپل پیسې تحویلوو موږ حاضر یو
خو چې د تحصیل نه پاتې نشي
چې تحصیل نه پاتې نشي موږ دا درې کاله کېږي په همدې منډو کې موږ دا درې کاله وخت او پیسې ورشي مو ټول همداسې ځای ته زموږ اوس سرنوشت مشخص دی
پوه شوم د دې پوښتنه به وکړو دا به مطرح کړو د لوړو زده کړو وزارت سره به مطرح کړو
د انصاف پلټکه
د غستون زمد لوړو زده کړو وزارت لوایاند هاغلی ضیا ساحل سره شریک کړه جناب ساحل هاغه محصلان چې د یو مخ په پوهنتون کې څو سمستر تحصیل کړو بیا د کابل پوهنتون ته انتقال شول دوی وایي چې د کابل پوهنتون هم جواب کړی او دا څو کال کېږي چې به سرنوشت ګرځي په دې برخه کې مستاسو نظر غوښت
په سال 95 وزارت تحصیلات عالی یک مکتوب را دریافت میکنه از وزارت خارجه
بله
اون مکتوب از
هاغلی ساحل زما پوښتنه په دری ژبه جواب کړی او ویل په 1395 مریز کال کې د لوړو زده کړو وزارت د هرنوی چارو له وزارت نه یو مکتوب ترلاسه کوي دا مکتوب په سویس کې افغان سفارت ته ورکړل شوی وو په کې ذکر و چې په سویس کې د یو مخ په نامه پوهنتون نشته او کومه څانګه چې په افغانستان کې پرانستل شوی اعتبار نه لري خاغلی ساحل دا هم وویل په دې موضوع د یو مخ پوهنتون هم خبر کړ د وویل په دې برخه کې حقوقي جنجالونه رامنځته شول بلاخره د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د سرنوشت د معلومولو په خاطر جمهوري ریاست ته یو پیشنهاد وکړ چې کوم محصلانو چې د 1395 لمریز کال د جدید میاشتې نه مخکې په دغه پوهنتون کې تحصیل کړی دوی به د کابل پوهنتون ته انتقال کړي چې پاتې تحصیل په کابل پوهنتون کې سرته ورسوي تیزس به هم ولیکي او د فراغت سند به هم له کابل پوهنتون ترلاسه کړي او کوم محصلان چې د 1395 لمریز کال د جدید نوروسته په یو مخ پوهنتون کې تحصیل کوي د هغوی مسؤلیت د کابل پوهنتون په غاړه نه دی خاغلی ساحل وبل کوم محصلان چې د دغه حکم په اساس کابل پوهنتون ته انتقال شوي او څو سمسترونه په کابل پوهنتون کې بشپړ کړي دوی کولای شي چې په کابل پوهنتون کې تحصیل ته دوام ورکړي خاغلی ساحل زیاته کړه خای زمونږ دغه ورونه خبر نه دی خو د دوی موضوع د لوړو زده کړو وزارت د پیشنهاد په اساس او د جمهور رئیس په حکم په بشپړه توګه حل شوی ده یعنی مشکل رفع شده
مشکل کاملا رفع شده خاطر دوستای مجرم باشه
تشکر کامیاب باشه
قربان
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وا موریدل شي د یو مف پوهنتون زین محصلان چې کابل پوهنتون ته انتقال شوی وو ویل چې د لوړو زده کړو وزارت په دستور ل یو مف پوهنتون کابل پوهنتون ته انتقال شوی خو د سوس سمسترونو ل بشپړولو وروسته کابل پوهنتون هم جواب کړی او وس به سرنوشت پاتې دي او د لوړو زده کړو وزارت وویل چې د دوی موضوع د لوړو زده کړو وزارت د پیشنهاد او د جمهور رئیس له منځوري وروسته حل شوی او دغه محصلین کولای شي چې کابل پوهنتون ته مراجعه وکړي او خپل تحصیل په کابل پوهنتون کې بشپړ کړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري لا آزادۍ رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینې ومني. په دې هیله چې د دې اونۍ خبرونه تاسو ته ښه زیری ولري. ستاسو پیغامونه راخلم چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې مو راستولې دي. د معمول سره سم خبرونه په هغو پیغامونو پیلوم چې ورک دوستان پکښې پیدا سوي دي او ځینو عزیزانو موږ ته په خپلو سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانې وایي. قلم او کاغذ راواخلئ او د دغو کسانو نشانې او د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ. کیدای سي ستاسو ورک په همدغو کسانو کې وي. نو نور مو نه ځنډوم، له غزني څخه د یو دوست پیغام اورو.
زما پیغام دا دی، ما یو څوک پیدا کړی دی د غزني ولایت څخه، دی زرانه دی. که د هر چا د ورک یې، زما دغه شمیره ده، په دغه شمیرې دې ما ته زنګ ووهي. 0 او شپږ سوه دغه مې شمېره ده، په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووهي. زه د هلمند ولایت دالي ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. دعاګانې وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجوه د ولسوالۍ زه دولت ملتیار خبرې کوم، چې زه د کرزي په درېیم کال د کور څخه کوچنۍ راوتلې، زما څخه خپل کور کوچنیان لویان ټول ورک شي. نو په هغه وخت کښې جنګ و جګړې وې، نو زما څخه کور ګرده ورک شي. چې هر څوک زما په هکړه معلومات لري، ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. زما د ټېلېفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو هیله لرم یو وخت تاسو د داوس روژې په 15 یا 16 یا 16 تاریخ باندې د یو نفر اعلان خپور کړی و چې هغه ورک شوی و. 15 میاشتې کېږي د کندهار ولایت د خاکیز ولسوالۍ څخه ورک شوی دی، خو د قلات په ساحه کې. نو هلته د چا سره، لکه چې دوی موږ نه پوهېږو چې د چا سره دی، خو دا اعلان تاسو خپور کړی و چې هغه اسدالله نومېږي، د اجازره کاکا زوی دی. نو هغې خو دا تاسو اعلان خپور کړی دی، موږ اورېدلې څه پر وخت نه دی، موږ ته بل چا وویله. نو که چېرې تاسو مهرباني وکړي، که د هغه ادرس څخه یو نمبر پاتې وي یا بل څه پاتې وي، نو هغه ادرس نمبر بېرته زما دغه نمبر ته که راکړي، نو زه به ډېر خوشحاله شم.
مننه کوم وروره ستاسو د پیغام څخه. ستاسو د غوښتنې سره سم موږ په آرشیف کې دا پیغام پیدا کړ، دا دی درته خپروم. شمېره یې در سره ولیکئ او هیله ده چې همدا کس هغه ستاسو ورک سوی وي.
زما نوم بیدلا ده، د اتغرد ولسوالۍ د زابل ولایت. دا یو لیونۍ ډېر راغلی ده، تقریبا 15 میاشتې به کېږي اندازن، تر کاله اوسته ده. اسدالله نومې د پلار نومې حاجي حضرت ده، کله بل رقم نوم یاد کړي په کومه لاخیر ده. د دې ګرځي یو ورځ یو رقم خبرې کوي، بل ورځ بل رقم خبرې کوي. که چیرې کورنۍ وي یا یو پلار وي یا ورور وي یا معلومات غواړي، دغه دوه نمبران ته زنګ ووهي. 0 2 3 5 4 4 3 بل نمبر ده 0 8 4 8 6 4 0 زابل ولایت د اتغر ولسوالۍ د سید خیل کلی.
یو ځل بیا غواړم ټینګار وکړم چې که تاسو د دې خپرونې له لارې د خپل ورک دوست او عزیز د موندلو په تمه یاست، نو د خپرونې تر پیل دمخه د شمیرو د لیکلو لپاره قلم او کاغذ تیار کړئ، ځکه ځینې وختونه پیغامونه دومره ډیر وي چې موږ نسو کولای تیر پیغامونه بیا تکرار خپرو کړو، او غواړو ټولو ته نوبت ورسیږي. او تاسو موږ څخه په وار وار غوښتنه کوئ چې موږ باید دغه پیغامونه بیا بیا درته تکرار خپره کړو. نو د دې دپاره چې ټولو ته نوبت ورسیږي موږ دا کار نسو کولی. اوس به ورسو هغو کسانو ته چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اجازه روکی ماست که زه دستم ولدا که سرسی سرپت ماست یه ما. زمانی هم بشه ورزی نرزان دیم. دره کالو شپار میاشه کیمی. دره کالو شپار میاش. سرگران کرده سرگران. نمی بارم دی. تا تو بیش کالو دی. و آر مسلمان ورد افغانستان پاکستان ایران. تا جم جم ولکو چه آر مسلمان ده معلومات یادی بر در بار ده آواز ما ده آوری. نو بردا وش مو سره ما څونه شي اوله شي راز ما د شي پر بیا تو بیا ډیر یو څلو څلو ډیر دوه مشره شي پر بیا ډیر نسل یو څنګه سوا وښه ته د خدای درزاده پارا او هر مسلمان ور ار دای چی معلومات چې بردا وش مو رج مرته ما څونه شي.
السلام علیکم. زه د ازغیر راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو ورور دی د عبدالعظیم په نامه دی د کریم قصاب زوی دی دی د ولس کالو د درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د جنګ په حالات کې دی ملکي سړی و هر ورور چې په اړه معلومات لري چې دی زما خبرې خپله اوري په دغه شناره کې مسته زنګ ووی صفر دوه بیا صفر دوه اته پنځه شپږ پنځ اووه صفر دغه زمر د ټلیفون شمیره دار یو کولای شي چې په دغه شمیره مو څه زنګ ووهي یو لک افغانۍ جایزه به ورکول کېږي انشاءالله. زموږ د ازادۍ راډیو ته ډېره مننه کوو. السلام.
الو السلام علیکم. زه خانمیر خبرې کوم. ما پلار ورک شوی ده د دوه ورځې کېږي او حاجي محمد نور نامه ده سلوري رنګ کې جاپانۍ سایکل ده ورسره یوه جګر ډبه ده ورسره د لوګر ولایت پښتون آباد کلي نه نادرکه شوی ده. کچا تم پته په دې نمبر جما سره رابطہ وکي چې پروسه وشپک شپته پک شپته در پنځوس یارلس اس مننه کب دې نمبر سره رابطہ وکړه خیر وسی مننه.
بله برو راز دا تکلیف لري اصحاب لارم تاسو ته یم می چې تاسو په در لیکلای دي چې دا ته ځنګ نه وایو په دغه شمیرام چې درکړ دې زه په شمیرام ته یې نه پویګم اما غشمیره د مو ناشو که هر څوک د انټرکې د موغا غوري که هر څوک غوري که په خارج کې پاکستان کې په لمن کې په هر منځ کې د مو کتو غا غوري خدای دې په اړه کوم دوه خوش وو کې د مو غا نور ورک شو د مو د مرام رزي ته هیڅ نه مړ استنه د لوندا سه تر کې نه سکار چې ته معلومات په مو غشمیره مو ته یو ځنګ ورو وايي ورو را خدای په مو زه دې تاسو نه غواړم لیک درا کې نشته وروره په هر ځای کې موجود وګرځې دم پیدا مې نه کړ په هر چیرې ته کې څوک د موغا غوړې کدان ځکه یو د مو یې مرام لري چې ورکه د تر اوسه پورې تا کلیپ ته صاحب لري نشته دا غم د اسنو د دې ولا سم مرته شته دی وروره دای نه کنه دی خدای په امان ډیر مننه.
الو السلام علیکم. جاوید یم د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې مو یو ورک لارم په ځلغنی په نوم باندې اته کال خوشا کی کور صدر دار کا شوه ہے کچی ته وی ما واز اور مردر دوستان سوی یا بندی وی ما واز اور نیم په زلغمی ہے اته کال کی کور صدر دار کا شوه ہے نو لط پن پلان دشمار د من ساڑی کو کی کی پر و نہ بیا درې واره اته چالو درې شپک درې ازاده ردونه یو نړی مننه پر با خور پیغام منه شر کا په مخه
اغه د مایو لوی دی د بوکل کیږي چې نه درکښې و نو می احمد جان دی د چا و ته معلومات یې په داس مېره د ماته زنګ وای سپر سپر و اته یو پنځه یو شپږ نه سپر درې سو شپږ اړیا.
السلام علیکم. زه فیداد کندهار ولایت سیمبول لغه ورسوالی خبرې کوم. زما یو ورور دی علادات په نامه د الله سبول اسکال کیږي نه دره کسو دی د پلان می ملام دی کار سو د پاره معلومات لري په داسې مهاراج مته رنگ وي چې پر اویا اویا اتا اتا سلو اتاو نه وي چې پر اویا اویا اتا اتا سلو اتاو نه وي. السلام علیکم.
الو سلام علیکم. زه درادو ازادي کار کوم ته سلامونه وایم. زه په خپل د بادګسته ولایت يم د مقر د ولسوالۍ يم د اندرو د کلی يم. ما دوه کال و درې میاشتې کېږي چې زوی مې ورک دی په نامه د اسد الله دی د پلار نوم یې میرزا دی په پنځه اوسه کال دی د هر ورور سره چې یا دې په خپل زما زغ اوري یا د هر ورور سره چې هر ورور چې معلومات کوي په دغه شمېره دې ما په زنګ ووي صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سوه شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت بل نمبر درته صفر اووه سوه اته ویشت
معلومات لري او یا ورسره یا په خبرې ما ته دې د ټلیفون زنګ و 0 1 9 5 4 5 4 1.
ہلو السلام علیکم زدار آزادی کار کوں گا تو سلام علیہ پخولا دباد گست والا مکور بگول سوالی ہم اندر دکھی لیا ہم ادوا کال ادھر میں اس کی رسی زیر میں ارک دی پنامت آساد اللہ دی دفلار نمی مرزا دی تو تنزل اسے کال دی دہار رور سرسی یا دے پخولا زمازا گا یا دہار رور سرسی یا ارور چی کے معلومات کی فتر اشمیر دی ہما خزنگ ہوئی
0 1 5 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 السلام عليكم أعزائي جنازة كاركونك أو أوريدين كتان السلام عليكم دين محمد ترخيني ما غم ولي ترخيني هذا ما ترخيني لما ترخيني لأسيني نياري كاني ولي زمون يو ده خالص ده ورق ده أبا بطا نكتا في سيئة سلام ده عرماني سي ده أو في شير طوم پايدا كفار ولا هاتي كفار ولا سوالي كي ده أفغانستان وديش نيرالي كاوني في سيئة رواب يا سبيري سنزبان جو سكراتي هوي
الو اجیم رفزمانه در خوان در نداری در ولسوالی دلوی من در خومان و در کشت رستا چی پنامه از که من از موش یه وعلق دی که در پایین پنامه دی ام یوانه دی ام باور دولی خبون دی ام دی خبری نسی که ولی نو دلت در دوشن بیان ماله و در غصر چای بیوله دی نو چی چیری بدلی پا نظرات بی پا گریش کی بی پا هر جای کی بی معلومات نره تا کیجی خبری نسی که ولی لس لجیر را غلی پا دای دا څنګه شنو ارچا کبه ولې ارچا ته معلومي ارچا ته درس معلومي ولې مانده د خمانو کښه جباره کا سب زیدیا نو دغه مندي کې ته دی راولې فقط وسلام او زموږ د اواز نشه کې د پاره د خدای وسلام سلام علیکم
هغه سلام علیکم زه د پساوت احمد ګل زما ورور د ګل زمان په نامه د دې درې نه ستېږي درې نه ستېږي د کور نه درکسته وي دي هر سړی کې معلومات یا ور سرای یا په خبره ماته به په دغه ټلیفون زنګ وي د طالب آزاد وي دی سپر و سپر څلور درې څلور پر اته پنځه یو ور ټلیفون نمبر بیا تکراروم سپر و سپر څلور درې څلور نه سپ اته پنځه نو هر سړی کې معلومات لري ماته دې په دغه شماره زنګ ووي احمد ګل یم د پساوته خبره کوم زما ورور د ګل زمان په نامه دی السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه ګل احمد هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدون کنګنا کا چې احمد د څلور کاله کې چې د کور څخه نه درک شوی دی موږ د ده مرګ یا د ژوند په اړه هېڅ معلومات نه لرو که چېر دی په خپل زما غږ دی نور انډولان قریبان پېژني مهرباني دې وکړي دغه نمبر دې وموسل سپر و سپر و یو سل سپر دی پنځه زره افغانۍ جایزه لري
سلامونه وړاندې کوم د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته زما ته دوه دوستان ورک دي چې یو په نام د الادا دی یا د شاهنواز زوی دی او بل په نام د امام جواز خان محمد زوی دی دا دوه دانې د شپږ برج راته وک شوي دي که چیرې یا د دوی اوري ملګري زموږ غږ اوري یا چیرې دی زموږ غږ اوري زموږ سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي صفر اووه صفر څلور شپېته څوارلس اته اویا کولا چې زموږ سره په دغه نمبر باندې دغه ونیسي تماس ونیسي صفر یو ځل به دا نمبر تکرار کړم صفر اووه صفر څلور څوارلس صفر اووه صفر څلور شپېته څوارلس
اتاویا په دغه لمبر کولای شي زموږ سره زنګ ونیسي. د هرات ولسوالۍ د شیندن و خواته د پشتیالو خواته تللی دی، کولای شي زموږ سره په دغه لمبر تماس شپږ برجه کېږي، زموږ ته یې حال نه معلومېږي. بس وسلام، مننه.
الو السلام علیکم، زه احمد ګل د پساو د خبره کوم. زما ورور ګل زمان په نامه د یونیورسيټي چې نادر پسو دی، نو هر کله سره کوي یا معلومات ور سره یې ما ته په دغه ټلیفون زنګ ووهي. صفر و صفر څلور درې څلور نهه صفر پنځه، تا لمبر یې وار بیا تکرارو. صفر و صفر څلور درې څلور نهه صفر اته پنځه. وسلام.
وعلیکم السلام محترم ورور، تاسو پیغام د خپل کړ په دې هیله چې تاسو او نور ټول دوستان جر تر جر له خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سي. د خبرونه پای ته رسوم، تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم، زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.